د کامران هوتک په توپا چونه له لاسه ورکړې او په دې سیالیو کې یې له مخکې تک پاتې شول. په دغه لوبه کې افغان لوبډلې د 324 منډو هدف ټاکلی و چې سریلانکا یې په ځواب کې 319 منډې وکړې او ټول لوبغاړي یې له لاسه ورکړل. په دې لوبه کې د افغانستان لپاره په توپ وهنه کې لوبډل مشر نومان شاه 114، سوهیل خان او محمد هارون خان بیا په ترتیب سره 250 او 55 منډې جوړې کړې. سریلانکایي لوبډلې هم د لوبې تر وروستي اور پورې توپ وهنه ترسره کړه او لوبه یې وبایلله. د یادې لوبډلې لوبډل مشر هم سلیزه ووهل او په 120 منډو وسوځېد. دغه راز په دې سیالۍ کې د افغانستان چټک توپ اچونکي بشیر احمد افغان و لوبغاړي وسوځول او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه هم وګټله. همدارنګه کامران هوتک بیا په وروستي اوور کې دوه لوبغاړي وسوځول. د دې سیالیو تر ګټلو وروسته د افغانستان تر 19 کلونو کم عمره لوبډله به له بنګلادیش لوبډلې سره د زیاتو لوبو ګټلو پر اساس د مارچ په 1.5 نیټه پای لوبه ترسره کوي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د آزادۍ راډیو مجلې پروګرام پیلېږي، خو له هغه مخکې یو بل سپورتي راپور هم لرو. په هلمند کې د رمضان جام په نوم د فوټسال شپنۍ سیالۍ پیل شوې دي. دا سیالۍ په مرکز لشکرګاه کې د هلمند سټار په نوم مرکزي جمنازیوم کې پیل شوې. سیمه ییز مسؤولان وایي د دې سیالیو هدف د ځوانانو ترمنځ د یووالي او ورزش هڅول دي. د روسیالیو ته هر شپه سلګونه ځوانان د نندارې لپاره ورزي.
د رمضان جام په نوم د فوټسال د شپنۍ سیالۍ د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د هلمند سټار په نوم په مرکزي جمنازیم کې فعال شوه. سردار محمد غنی چې د دې سیالیو مالی ملاتړ کوونکی دی، وایي د دې سیالیو څخه هدف د ځوانانو ترمنځ یووالی او هغوی ورزش ته هڅول دي.
د دې لوب څخه هدف دا دی چې د رمضان جام چې د ځوانانو تشویق کوي. دا پورتال چې دی تقریبا داسې څه محدود وخت تېر شي، هلمند ته تازه راغلی یعنې شپږ میاشتې یا اته میاشتې بارانه کې چې دلته شروع شوی پورتال، دلته پورتالران نشته. لهذا موږ د تشویق دپاره څخه لپاره دا ټورنمنټ د رمضان جام سپانسر کړی دی.
د هلمند سټار جمنازیم مسؤول محمد نصیر اڅکزی وایي په دغه سیالیو کې د مرکز او لشکرګاه څخه د 2 لوبډلو برخه اخیستې وه. چلمړی پړاو به 15 ورځې وخت ونسی او دوهم پړاو به اته ورځې.
چې د دې شلو دلې دي په دې شلو دلې کې راځي برګاش د خپل مابنس کې هر ټیم به بازی لري د مقابل ټیم سره راځي برګاش ټورنمنت دی. په دې کې مو هدف یوازنی د پامدا دی چې د هلمند ولست لپاره مو خدمت کړی دی او غو خدمت مو امدا دی چې د نشید دوکو بیا ځای حرکتو څخه راوګرځي او بیا ځای نشو څخه راوګرځي.
هغه لوبغاړي چې په دغه سیالیو کې ګډون کړی دي خوشاله دي، خو وايي دا ډول ټورنمنټونه باید نور هم جوړ شي.
نن د ماګا ډېر ښه فرصت دی او څو سرګرمي ده نو ته جوړ شي د ځوانانو لپاره او د خپل ځفه او خپل شنو سره یې ادا کولای ځای نه مو څه پورې ځو ځې سره ورته سره پاتې کیږو او موږ ته خوشاله.
ټورنمنټونه جوړ شي خو ډېر بشي، خو اوس هم په دغه ټورنمنټ کې ډېر زیات راشتي چې نو ټورنمنټونه سره جوړ شي او هغه نور منځکو ته نږدې دي او دغه ټورنمنټ چې لازم چي دي دا اوس نور لسوالي او
دا په داسیال کې د 4 ورځې وړاندې هم په دغه ولایت کې د غازی محمد ایوب خان په لوبغاړي کې د رمضان جام په نوم د شپې د کرکټ سیالۍ هم شروع شوې.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله مو کوم وړاندې په خبرونه کې د کلکونډي میلې پکې شوې دي. په خوست کې مو لوې مشاعرې خبرو د وې سړې مچلې له مؤسس سره شخیدلایم.
زه دعوت مچله کوې زیاته تاریخ وایم په لنډ ډول باندې. نور لا سباتات کې د نارو یواد نه پېښ شو.
د لنډو کیسو ټولګه دوه سرونه دوه فکرونه چاپ شو.
دا مې مهمه ټولګه ده چې په پیښور کې د کتاب کور په مرسته چاپ شو.
دا لنډه کیسه درته لرو.
چا داسې منډې را منډې وهلې، چا هغه سي کشمیر آلو ته کې ناستي او پورته کې
پر همدې کیسه نقد هم اوریدل شي. د ګلونو په دې موسم کې به د ګلونو وی میلې ته د ادبی مجلې په پیل کې مخ خړو. د پروان ولایت ګلغونډۍ ته د سیلانیانو ورته کم شوی دی. یو شمیر سیلانیان او میله کوونکي وایي په تیرو کلونو کې به ګلغونډۍ ته په پسرلی کې په زرګونو خلک د تفریح لپاره ورتلل، خو اوس د اقتصادي ستونزو له امله دلته او نورو تفریحي سیمو ته د خلکو ورته کم شوی دی. په پروان ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین وایي دوی تیر کال هم مشاعره جوړه کړې وه او سش کال هم د پسرلی په ورځو کې د یو فرهنګي جشن تابع لري. نور حال د بصیر الحق عادل پراپور کې چې په پیل کې د استاد ګل زمان د ګلغونډۍ له سندرې سره ارغوانو ته مخه کړو. ګلغونډۍ په خپل ارغوانو مشهور د پروان مرکز چاریکار لویدیز لور ته پرتا تفریحي سیمه د ارغوان ګلونه چې د پسرلی په موسم کې غوړیږي هر کال د افغانستان له ګوډ ګوډ نه خلک د لیدو لپاره ګلغونډۍ ته راځي. خو د میله کوونکو په خبره سکهال د 13 کلونو په پرتله ډیر خلک نشته. ذبیح الله فضلی چې له کابل ولایت څخه د پروان ولایت ګلغونډۍ سیمې ته د تفریح لپاره راغلی ازادي رادیو ته ویل یا د سیمې ته د خلکو د ورتګ د کمیدو تر ټولو لوی لامل اقتصادي ستونزې دي.
سره کسان د خپل فامیلو سره یو ځای دلته راځي دي موهین نخوان داخلي، خو متاسفانه دغه وروسته د سیاسي تحولاتو نه وروسته دغه تګ راتګ د کورنیو کمرنګ شوی ده. مخکې بدل ته ډېرې کورنۍ راتلې، ډېر خربله تلل، بیروبار به زښته ډېر و، خو اوس دغه تګ راتګ کمرنګ شوی ده.
د لغمان ولایت اوسیدونکو محمد یوسف هوتک چې لخپل ملګرو سره د ګلغونډۍ میلې ته راغلی ورته خبره کوي.
مخکې به ډیر خلک دلته راتلل د ګلغونډۍ میلې ته، خو د تحول نه وروسته څنګه چې لیدل کېږي موږ دلته راغلي یو د موږ تمه او توقع دا و چې مخکې به همدغه سې لکه مخکې غونډې به ډیر بیروبار به دلته و، مګر په ډیر خوشنۍ سره باید ووایم چې هغه بیروبار دلته نشته او د خلکو اقتصادونه ضعیف شوي دي، نشي کولی چې دې ځایونو ته راشي میلې دپاره. نو خدای دې وکړي چې د کاري زمینې خلکو ته مساعد شي.
ګلغونډۍ مشاعرو او فرهنګي جشنونو ته جوړه سیمه ده چې په تیر جمهوری نظام کې بدلته فرهنګي میلې هم جوړې دي. د پروان ولایت ځای لیکوال او فرهنګپال شاه محمد بشیری په پراخېدو ټینګار کوي او وایي دا چې د پسرلی موسم دی دغلته د فرهنګي جشنونو جوړ شي او د هیواد له ټولو سیمو دي ورته لیکوالان او فرهنګپال راوغوښتل شي.
پروان یو له خیراز او سرسبز ولایتونو څخه دی چې ګڼ شمیر تفریحي سیمې او ځایونه لري چې واخه بیلګه یې د ګلغونډۍ سیمه ده چې هر کال په سرلی کې پکې ګڼ میلوال وی دلته. نو غوښتنه مو دا ده چې په دغه سیمو او ځایونو کې د فرهنګي پروګرامونه جوړ شي، د کتابونو نندارتون دی جوړ شي او مشاعرې دې ترسره شي.
د طالبانو له بیا ځلي واکمنې دوه وروسته تیر کال پر ګلغونډۍ و وړه مشاعره هم جوړه شوې وه. د پروان ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي شمس الحق صدیقي ازادي راډیو ته ویل دوی به نږدې ورځو کې په ګلغونډۍ کې بیا یو فرهنګي پروګرام جوړ کړي.
د ارغوان جشنواره تقریبا په د اطلاع په 1991 کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سره رسمند ثبت شوې ده د ارغوان جشنواره چې دغه نراورسته هر کال د لمانځل کېدله. تیر کال چې د همدې ارغوان جشنواره منګول مانځل چې پیغه کې موږ سره شاعران او لیکوالان او د هواد د لوري پروتو سیمسخه فرهنګي ځوانان موږ سره کې ګډون کړو. سکه هم په نږدې ورځو کې ان شاء الله زموږ اراده ده چې کله دا ګل خو غوړیږي نو دلته به جشنواره جوړو او میلمانه برابر.
خلک داسې مهال تفریحي ځایونو ته د سیلانیانو د ورتګ د کمیدو خبره کوي چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنې دوه وروسته پارکونه او تفریحي ځایونو ته د میرمنو په تګ بندیز ولګید چې په دې سره ورته د کورنۍ ورتګ کم شوی، یوازې نارینه ورځي او هغه هم په ډېر کم شمېر. ارغوان ګلونو په منځ کې د مشاعرې ته جوړېدو ژمنه شوې. په خوست کې په ورسیو کې د اسماعیل خیلو او مندوزی ولسوالۍ په میټاخان سیمه کې د بدلون ادبي بندار پسرلنې مشاعره جوړه شوه. په دې مشاعره کې چې د خوست بیلابیلو سیمو لسکونو شاعرانو او فرنګیانو ګډون پکې کړی وو، ګڼو شاعرانو پکې خپل او جنو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه او بیتونه واورول. تفصیل د نجیب الله خیل پراپور کې.
د خوست اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ د میټاخان سیمې په صحرا کې د بدلون ادبي بندر په سرلنې مشاعره جوړه شوه. یاد مشاعره ته د ځایي اوسیدونکو او فرهنګیانو سربیره د خوست مرکز ولسوالۍ یو شمېر شاعران او د ادب او فرهنګ مینوال هم ورغلي ول. د مشاعره تابعیا کوونکو ول د دې ادبي بندر څخه موخه د شعر او ادب په برخه کې ټولنې ته د نویو استعدادونو ورپیژندل او خلکو ته د ښه راتلونکي فکر ورکول دي. د مشاعره یو اسانچاري عثمان حیدر په دې اړه آزادۍ
مونگ دلاست او خال کو پیغام رکھو چمنگ باید تل پجوان کے مثبت فکر اوسے گو اور پجوان کے باید مثبت بدلون منون کے اوسے گو ہمدار کا دوم ہدب ملدغ مشاعرے سے خدا گدائے چپ دسی میں ہم دیکھا کہ آگا پٹ استدادہ شدلتا موجود دی شعران دی لکھوانان دی آگا دی خوص الحت یاد دی افغانستان نور وسیم توڑان دکھو
د دې برنامه یو بل تابعیا کوونکی قربان اندیښمن وایي
نو زموږ غوښتنم د مسولو چارواکو او د تجارانو نه هیله مو داد چې په دې برخه کې زموږ سره لا کومک او همکاري وکړي تر څو په ټولنه کې هغه ورک او خوبولې استعدادونه راولاړ کو په ټولنه کې یو مثبت بدلون راولو هم په شعر کې او هم په شخصیت جوړونه کې.
لیکوال او شاعر محمد رحیم سکندر ویل په افغانی ټولنه کې له سیاسي ستونزو ور اخوه ټولنیز ستونزې ډېرې دي. د پدې اړه د شاعرانو رول ته اشاره وکړه.
موږ خو سیاست نه ور اخوه ټولنیز مشکل زیات لرو، نو هغه ټولنیز مشکل دوی په خپل شعر کې وړاندې کوي او په داسې اندازې وړاندې کوي کته دښمن هم ورته کینوې په چا بد نه لګيږي. ځکه د شاعر همدغه مسؤلیت دی چې له دې لارې په خپل هنر په خپل کیفیت سره هغه د ټولنیز ستونزو وړاندې کوي او حل لارې هم ورته ولټوي.
د بدلون ادبي بندر په آزاد مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه او غزلې وړاندې کړې چې د حاضرینو له خوا په تودو چکچکو او ولولو بدرګه کېدله. د بندر ګډونوالو ته ځوان شاعر ریاض الدین خپلواک خپل دا شعر واوراوه. یو شمیر شاعرانو ګډونوالو ته طنزیه شعرونه هم وړاندې کړل. طنزیه شاعر تاج محمد صمدی خپل دا شعر وړاندې کړ.
سسره ننګی د ګرانا ورته مې وجاتو تا هر چا ضرورت وی یار دغه سبزی جاتو تا یو اکس تر ولاګا ټول کلی کې خپلیا زه خو یک دمه په کوټا کې خشراتو تا.
زوان شاعر ملال غورزنگ په خوست کې د بدلون ادبي بندر ګډونوالو ته یو ترنم وړاندې کړ.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
څلور دېرش کاله وشول چې دعوت مجله له ناروی خبریږي. د دې مجلې مسؤول مدیر محمد طارق بسکر دی. تازه د دې مجلې 224مه ګڼه د پی ډی ایف په شکل چاپ شوې ده. د دې مجلې په لومړي مخ کې شیلور ته د مجلې په اړه معلومات دي چې له کوم ځای خپریږي، ایمیل یې څه دی او د ټلیفون شمیرې کومې دي. پورته چپ لاس ته د داود خان د وخت ملي سرود دی. د دعوت مجلې 224مه ګڼه کې له ډاکټر ارتریک سره مرکه ده. د شوزو پاړه یو مطلب دی د پښتون ژغورنې د غورځنګ لوی مخکشه ارمان لونی سره مصاحبه ده. د دې مجلې مسول مدیر شاغلی بسکر نه به واورو چې نشته درېنی ملسیتي مخکې دعوت مجله په پیل کې څو مخ خبروله.
زه دعوت مجله خو کازی هغه تاریخ وایم په لنډ ډول باندې. نور له سباته ته کې د نړۍ واد نه پیل شو. لومړی 200 غانې وي لومړی وخت کې لومړی او دویمې درې میګانې دوی میګانې پوری او د سفوش مې اوس ما دقیق نه ده په ځکه مخته مې نشته.
یعنی تقریبا څو مخه بوه
شل مخ شو خد
شل مخه دا به بیا په څه شکل توزیع کوله په وخت خو دومره کډوال هم په ناروی کې نو
موږ شروع کړه زلا په کم کې هم ناروی کې قبول شو نو ما درته اکثر مدا کار وکړه هغه نو د فوټوکاپي ماشين دلارې مقصد په لوی سایز کې هغه بچا په موږ پر لیکل برابر چې بشو بیا فوټوکاپي کوله ما همداسې د ناروی مختلف کمپون تم لګل ناروی سویډن او ډنمارک
په یو وخت کې تاسو نورو هیوادونو ته هم استول او کنه
نه شروع د ناروی نو ناروی او سویډن ډنمارک د زین ته بیا ورور همداسې ورته وګه چې د لوټو لوستن کې منوال کډونوال پیدا شول په مختلف اروپایي هیوادونو کې بیا نور ورو ورو کال وختونه تقریبا اخیری دغه شمیره چې شپک 50 سواتن ته مجله لیکله
څو وخت لدی فوټوکاپی له حالت راووتی ځکه فوټوکاپی باندې د مجله خبرول خډیر سخت کار دی
لومړی ګڼ او دوی مګن فوټوکاپی او درې مګن بیا صحیح مد بیا چاپ دله هغه تفصیل زیات وګه د یو د اقتصاد څخه زیو وایم خو مقصد دا لومړی غنې په د فوټوکاپي ماشين د لارې شاپ شو بیا ورپسې درې مینه روسته بیا فوټوکاپي نو بیا سیمت بیا وو چې په لوی سایز به مجله پاول اخبار یا مجله
بسګر صاحب د چاپ له سنځ پراته چې تاسو سره اشاره ورته وکړه د مطالبه تر لاسه کول په غوښ کې په پیل کې سنځمن وک مالی مشکلات مو درلودل
دواړه د مطالبه مشکل زیات او مالی مشکلات خو بيخي دا غي نه زیات مطالبه اکثر لومړی غنو دوی مګنه دا چې مکتب ما ته بنور مجلې راتلي اخبارونه شغه خواري وري قصند پېښور نه بیا ما دا غي نه خبرونه دا خپل غوڅول بم بیا په خپل شکل برابر او بیا په خپل مقصد من خپل د غيواز سريزي تر مقاله ایوین ملکل نه ډېر څه کوم خپل نو
بزګر صاحب اوس چې کله موبایل راړوي او په هر شي بکې د افغانستان خبرونه لچا سره په موبایل کې وي تعجب نکوي چې په هغه وخت کې مو خبرونه په دې شکل راخست
یو طبعا د تعجب خبره ده او زښت ډیر فرق راغلی دنیا د ټکنالوژي زښت ډیر پرمختګ کړی او همداسې په ډیر بیل مختزي نو هغه وخت او دا وخت د مقایسه ول نه ده ته موږ د لیکل ماشين نه درلود د ټایپ ماشين درلود موږ په لاس باندې لیکل کول یا په چې باندې فوټوکاپي باندې کو سره یو وای چې دا شي د دوستانه باورونه کې
د دې ټکنالوژي تر بدلونه پوري دعوت مجله مو تر کوم کلونو په کاغذ چاپول ځکه د روسي غني خوص په پی ډي اف کې تاسو خبروي
او روسي غني چې په کاغذ باندې چاپ شوی هغه 200 شپږ د شمه غنه د په 2013 کې و دا غي نه روسي چې کوم غنه چاپ شوی بیګای اخري غنه و چې تاسو ټول ختم شو دا پی ډي اف باندې دی
د مجلې د دعوت مجلې په مطالبه کې څه تغیر راغلی د پایل په سیر لا هم سیاسي ټولنیز ادبي مطالب خبروي
او ډېر فرق راغلی ک سره یو والی زما د پاره ډېر په زړه پورې د ډېرو دوستانو خو څنګه کسان چې د مطبوعاتو برخه کار کړي د په زړه پورې هغه وخت مجله ما شروع کړه دعوت اخبار وای مجله وای نو افغانستان د روسي اشغال لاندې او نو د ټول خبرونه د مجاهدینو په پلوي باندې او یا یو طرفه تقریبا ټول لیکنې د جهاد په طرف باندې وچي او روسي بیا چې کله مجاهدین قدرت ته ورسېدل واکه کابل کې ونې په معلومه داخلو او بل څه د بیا نو د مجله ډېرې ملي شو نو ته مغه ملي خط روانه ده د وطن ادبي او سیاسي او خبري برخه مقصد دې ته په خوښ ورتي
لشغلي پاسګر څخه مننه بیا هم د چاپ شوی اثر پاړه د عبدالوکیل سلیمان شینواری د لنډو کیسو نوی مجموعه دوه سرونه دوه فکرونه تازه چاپ شوه. د دې کتاب د پوش په لومړي مخ د دوو پوځیانو یو انځور دی. یوه وسله نه لري، د بلې کلاشینکوف په لاس کې دی. وسلوال ولاړ دی، به وسلې پروت دی. سیمه هم غرنۍ ده. د دوه سرونه دوه فکرونه کتاب د پوش په شاتنې برخه کې د دوو کیسې لیکوالو او یو شاعر خبري د سلیمان د کیسو په اړه په لنډو خبري شوې دي. لمړی خبري د پښتو ژبي د تر ټولو اوږد ناول زمرد د مؤلف عبید الله محق نظر دی چوي د سولمل پکیسو کې زموږ د ټولنې د بد اخلاقی د خو انزورونه ځای شوی چې دا د شرم نه د حقیقت د بیان خبره ده. دوهم نظر د شاعر عبدالغفور لیوال نظر دی چې لیکي زه چې د سولمل شتنوار کیسیل ولم لکه د زرګونو انسانانو د یو قهرجن او چټک مارش په منځ کې چروان یم. کیسه لیکوال نور سعید بیا لیکلی دی چې د سولمل نږدې ټولې کیسې د وخت د پیښو هنري تصویرونه دي. له ښاغلي سولمل څخه به واورو چې دا کتاب یې چیرته چاپ کړ، څو کیسې پکې راغونډې کړې دي او د کوم وخت کیسې دي.
دا مې د کیسو نامه ټولګه ده چې په پیښور کې د کتاب کور په مرسته چاپ شو. البته د خپرېدو امتیاز د لندن ادبي بهیر دی. په دې کې ټول ټال 12 کیسې راغلي دي او زما د نورو ټولګو نه توپیر دا دی چې کیسې ټولې اوږدې دي. یعنی یوه کیسه هم د 2000 نه کمه نه ده، کلمون. البته کیسې زما د دوه وروستیو کلونو کیسې دي، د دوه کلونو کې مې لیکلې دي او د کیسو موضوعات متنوع دي. سیاست هم لري، جګړه هم لري، فرهنګ هم لري. یوه داسې کیسه ده چې د وخت د یو واکمن زمونږ د یو واکمن کیسه ده.
د سولمل صاحب په دې کتاب کې د څو سیاسي کرکټرونو کیسې دي، په دې اړه به له دوی څخه واورو.
د داسې یو واکمن کیسه ده چې له واکه لیدلی دی، اوس سپینګیری دی او د هیواد په لرې یو پرته سیمه په یو سرحدي سیمه کې په یو کانتینر کې دیره دی. بله د داسې یو واکمن کیسه ده چې وخت پلویان په نمانځنو او ستاینو نه مړېدل، خو بل وخت داسې راځي چې همدا پلان پالونکي او نمانځونکي په ډېره بېرحمانه توګه وژني. بل هم داسې د یو داسې سیاستمال کیسه ده چې خبر نه دی خو واک ته د رسیدو زیری پریشي.
لکه لیکوال سولمل څخه په مننې وړاندې په ازادي راډیو ادبي مجله کې یوه کیسه او د کیسې نقد لرو.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري.
د ازادي رادیوي مجله په دې برخه کې نقد مخه کوي. په افغانستان کې د ادبي بهیرونو له برکته د نقد څغمل تر یو بریده زیات شوې دي، خو لا هم ډېر لیکوال دبل نقد نسخمي. نقد په عربي ژبه کې چرنلو ته وایي، شله بدو بیلول. نو که چیرته یو څوک د چا پر اثر څه نظر ورکوي، دا د حق خپل نظر دی، لیکوال ولې په غوسه شي؟ بل خبره دا ده چې نقد په حقیقت کې لوري نه ده. که څوک ماته وایي چې د ازادي راډیوي ادبي مجلې په پلانې خبرونه کې مو د شعر شاته موزیک لوړ پرې شی وو، یا مو د پلانې موضوع په اړه په خبرو کړیو معلوماتو کې دا ټکی سم نه وو، نو باید خوشاله شم چې بلزل ورته پام وکړم. د دې لورینې سربیره ولس مشلیکوال نقد نشي څخملی، دا اوشت بحث دی. یو علت یې شایي د بیان ارعاوي. که څوک وایي ته تر اوسه په دې نه پوهېږې او بیا خپل نقد راسره شریک کړي، ممکن دا خبره په ما ښه ونه لګېشي، ځکه ښه نه لګېشي چې د حکم کړی دی چې ته نه پوهېږې. ناقد شله بد وچڼي. کله ناکله په نقد کې د صلاحیت خبره هم ده. که څوک د چا په شعر منفي خبره لیکي، نو په کار ده چې خپله یو منلی شاعر وي، یا یې د نقد کتابونه لیکلي وي چې ځان د دې وړ ګڼي چې څه ولیکي. البته شفاهي خبرې په دې کې نه راځي. په شفاهي ډول هر څوک خپل نظر په یوه چوکاټ کې څرګندولی شي. د چوکاټ مسله هم ګونګه ده، څه ډول چوکاټ. د شاعر او نقاد استاد درویش تورانی د کره کتنه او د هغې زغمل کتاب کې دا موضوعات تر یوه بریده راسپړل شوي دي. دا کتاب ځوان لیکوال طارق وزیر لوستای دی. لمړی بل دوی څخه واورو چې د کتاب له محتوا د ادبي مجلې اوریدونکو خبروي.
په دغه کتاب کې هغه مقالې راټولې شوې چې استاد په بیلابیل موضوعاتو باندې لیکلې دي. لمړنۍ څو مقالې د شعر په اړه دي. د شعر څه ډول لیکل کیږي یا څه ډول لیکي، هغه د استاد خپل تجربه چې دا هغه شریک کړي ده، ترڅنګ د شعر لوستل لوستونکو باید څه ډول وي او څه ډول شعر ولولو په دې باندې هم استاد خپل نظر شریک کړی دی او تر څنګه د شاعری او د ژوند په اړه هم خبرې کړې دي چې شعر له ژوند سره څه تړاو لري او تر څنګه بیا د کرکه تنې په حق له معلومات شته د کرکه تنو د هغې زغملو په نوم مقاله شته او د کرکه شاعر او کرکه تن کې په حق له مقاله شته په دې مقاله کې هم د کرکه تنې په ځینو اصولو باندې غږېدلی دی لکه کرکه تنه خو تر یو حد علم دی چې ځینې اصول لري چې هغه باید مراد شي او هر کس مکلف دی چې هغه ومني او تر څنګه بیا د تورود او شعري سرقت په اکلم خبرې شته چې مثلا ځینې کسان لیو څه یو مغلا کوي یو چا یو څه لیکلي دي تیار هغه راخلي لږ څه بدلون سره بیرته په خپل نوم نشروي خو ځینې وخت بیا دا کار تورود کیږي چې یو له بله خبر هم نه وي نو دا موضوع یې ډېره ښه و تفصیلی چړلې ده بل مهمه موضوع د آزاد شعر په اړه دی یو دوه مقالې په دې اړه هم شته خپل نظر یې د آزاد شعر په اړه ورکړی دی او په دې اکلم عبدالباری جهانی صاحب چې کوم نظریات ورکړي هغه یې ځینې تایید دي ځینو په اړه مثلا ځواب ورکړی او هغه خپل نظر څرګند کړی دی او له دې ورخوا بیا د مخزن الاسلام د اخوند درویزه کوم اثر چې دی په هغه په د فورم په حق له هم خبرې کړې دي چې د مخزن الاسلام څه ډول فورم دی او څنګه دی مثلا د فورم چې کوم دی د ته په کتو موږ ورته شعر ویلې شي یا د کوم شعري فورم دی یا نه دی او تر څنګه د اخوند درویزه او د بایزید روخان کوم مشکلات چې په خپل منځ کې ځینې مذهبي بولی ځینې سیاسي بولی چې دا ډیره وخت را روان دي د مظلوم پیر په نوم په یو مقاله کې دا موضوع هم څېړلې ده او تر څنګه د کلاسیک شاعرۍ په اړه هم خبرې شوې دي او کورسي برخه کې خو بیا لا په زړه پورې ده چې هغه عملی کاره کتنه ده د شاعرانو په حق له د حمزه بابا او د هغه د غزل په اړه غږېدلې ده او له دې ورخه بیا د لیونی فلسفي په نوم په یو مقاله کې د غنی خان په اړه خبرې شوې دي او تر ډیره دغه موضوع باندې تم شوی دی چې غنی خان ته فلسفي شعر ویلی شي یا نه د قلندر مومند په حق له او همدارنګه د اجمل خټک په حق له هم خبرې شوې دي د هغوی د شعر او ژوند په اړه څنګه څه معلومات ورکړل شوې دي په ورستۍ برخه کې د پنځم درویش په نوم خپل ژوندلیک لیکلی دی له ماشومتوب بیا تر ځوانۍ پورې بیا د خپل زده کړې او زوکړې پاک له هم غږېدلی د خپل قوم په اړه خاطرې هم ډېرې جالبې دي یوه برخه کې ده مثلا د تخلص په پایل کې د لیکلي چې هغه دل ریش و نو یو خبر ته پیولې کنه لیکلي و نو هغوی فکر کړی و چې دا درویش دی نو هغوی د دل ریش پر ځای درویش لیکلی و نو هغه د درویش په نوم نشر شو چې بیا د خپل تخلص هم درویش ک او بدلی ک
د کرکتن او د هغیز خمل د کتاب د منصبانګ پاړه مو د تاریخ وزیر سرګندونه اوریدي اوس په لدوی وورو چې د دې کتاب په اړه کې خپل نظر راټوي
زما په نظر که هم یو علمی اثر هم دی ځکه کرکتن هم تر یو حد په علمی برخه کې راځي خو بیا هم غو ذوقي برخه نه جلا کولای دا چې درویش صاحب یو شاعر دی نو هغه هنریت او هغه خواند او کلا چې یو لیکنه باید ولري هغه ک علمی هم وي او دغه خوند ته هم تم شوی دی او دغه خوند لمنځ نه دی وړي لیکنه کوله لري هغه تشبيهات چې لیکنه ور باندې کولی کیږي دا ورکې شاله کوم مثلا زه یو مثال وایم چې په کتاب کې راغلی دا خبره که هر څو سم ده چې شعر په خپل راځي خدا هم بي ځای نه ده چې هغه وخت راځي چې شعر د خپل ذهن په غری حراک ورته سترګي پلاروي شعر د محبوبې په شان د محبوبه کپو دی پوښي چې مېنې انتظار نه کوي نو ورته راځي نو دا څومره یو جالب مثال دی زما په نظر چې دغه یو تشبیه ورکړل شوې ده تر څنګه یو تاریخي پیښه ته یو حالت ته هم اشاره شوې ده نو هغه په کتاب کې هغه هنریت او ښکلا هم ستل شوې ده چې لوستون کې له هغه خوند اخلي
کره کتنه او دغه خمل کتاب دغه غونډې لپاره چې باندې 5 کلمې مخکې په کندهار کې چاپ شو چې د شاغلي دورانی لپاره د کندهار پانتون ته شبو او ادبیاتو پانځي جوړ کړی و د دې غونډې لپاره د شاغلي دورانی او شمیر نور آثار هم خبره شوی وو بیا هم نقد د ځوان حسن شاعر او لیکوال رفیع الله انتظار پر کیسه نقد لرو انتظار هم لیکوالی کوي او هم فرهنګي هڅي د ننګرهار د مومندري ولسوالي پلری پروتو سیمو کې د استاد زرین انزور پوینا د شاړو سیمو د آبادی په تکل مزلونه وهي لیکوالان او شاعران را غونډوي غونډي جوړوي او د ادب خدمت کوي مخکې تر دې چې د کابل هوایي ډګر پونم د شاغلي انتظار په کیسه نقد مخ کړو له دوی څخه به همدا کیسه واورو
کابل هوایی ډګر عجیب شیبی وچا داسې منډې را منډې وهلې چا هغه سي دا وغزه هم د کابل په هوایی ډګر کې حیران حیران ولاړو شمیر الوتکې کېناستې او پورته کېدی خو دومره ولکه په کومه ورځ چې جمهوریت سکوت وکړ خلک هماغه سي ورخطا وو او ګڼه ګڼه د پخوا په څیر لا پسې ډېرېده او شیبه په شیبه ښاریان د هوایي ډګر په لور را روانو ځینې خلک مې ولیدل چې کوچني اولادونه یې هم له ځان سره راوستي وو چا بیکونه غاړه کې اچولي وو او څه کسان مې داسې هم ولیدل چې صرف یو جوړه لباسې پرتن وو ځکه دوی د دې له وجې په منډه له کوره راوتي وو چې ګوندې الوتکه کې ځان ځای په ځای کړي او یو شمیر میدان ته په دې لاره په دې فکر کې ډوب وو چې خدای مکړه بیا د کومې چاودنې ښکار نه شي زه چې دغسې یو حالت په تعجب کې اچولی وم یو خوا او بلې خوا مې د خلکو ننداره کوله د میدان دروازه باندې د خلکو دومره رشو چې هیڅ بسوالی پکې نه راته او خپل او پردي پکې هیڅ نه معلومېدو شپه تېره شوه سهار چې د خوبه راپاڅېدم او لمونځ مې وکړ ګورم چې رښتیا هم یو څوک خواته راغی او دا خبره یې راته وکړه بېګا شپه یو شمېر خلک له هوایي میدان څخه الوتکو پورته کړي دي زه دې خبرې لا نور من اندېښمن کړم او کله مې چې د فیسبوک صفحه خلاصه کړه د سرپرست حکومت لخوا دا خبر خپور شوی و د ترکیه هیواد ته یوازې د صحي مرستې ټیمونه د زلزله ځپلو خلکو د مرستې لپاره دې هیواد ته رسیدلی دي
انسرسب د کیسې عنوان مو ټاکلی د کابل هوایي ډګر څرنګه مو دا عنوان وټاکو چې کیسه مو لیکلم بیا دا عنوان ورته انتخاب کو کنه وروس په پیل کې مو دا عنوان ټاکلی
لومړی مې دا عنوان ورته نه ورکړې کله مې چې کیسه ولیکله هغې وروسته مې بیا عنوان ورته وټاکه د کابل هوایي ډګر
د متن له پیله کې را پیل کړو انتظار صاحب ستاسو لومړۍ جمله دا ده چې عجیبه شیبې وي فکر نه کوي چې لوستونکی دغه ایجاب نشي درک کولای چې ستاسو په زړه کې دی
دې خو سره پوهیږو چې موږ لنډه کیسه پیل کوو نو د دې لپاره باید چې هغه الفاظ پیدا کړو یا لفظونه چې اورېدونکي حیران یو د چا خبره په هغه تلوسه کې وساتو چې نو په همدې بنا فکر کوم چې ما د پیراګراف لومړۍ برخه کې به دغه کلمې ورته ټاکلي
کله چې تاسو وایئ چې دا پیشه عجیبه ده یا دا شیبه عجیبه ده تاسو یو ډول ممکن درکئ او که زه وایم چې عجیبه ده زه بل ډول درکم لیکن د لوستونکو ممکن زړه وغواړي چې دغه عجیبه حالت ماته بیان کړي
بس دا خو زیاتره چې شیبر څه دی اوریدونکو د قضاوت پورې تړاو لري چې هغه کله کیسه ولولي او یې څنګه درکړي هغه موږ شنه قضاوت ور باندې کولای شي او د لیکو په ذهن کې خوریر صحیح شي هغه باید هغه اوریدونکو هم ځان سره پتل وسه کې اوسه چې هغه د پایر سره پای پورې باید لیکوال یا کیسه لیکونکي کوشش وکړي چې هغه اوریدونکو د ځان سره وساتي
د نقد یو مشهور جمله ده چې لیکوال دی یو څه خلکو ته ورشکاره کوي ورته وایي دی نه بلې برخه ته به د کیسه راشم تاسو لیکلی دی چې بشمیر الوتکه کښې ناشتي او پورته کیدی مطلب مو څو الوتکې دی یعنی تقریبا څو
دا تر اوسه خو لا تعداد پکې مونږ نه دی زغ کړی او چې په کیسه کې خو یو واده د تصویر وړاندې شوی چې مقصد
دلته انتظار صاحب فکر نه کوي چې دا به بهتره و چې د الوتکو اواز دلته تصویر کې چې لوستونکي پوښي چې یا اوریدونکي ستاسو د کیسې پوښي چې بیروبار د الوتکو ډیر دی
او زمونږ هدف هم همدغه دی چې مقصد دا چې په دغه کیسه کې د څه او دغه رامنځته شوی تصویر شي ورته چې مقصد دا چې الوتکې پورته کېدې او جګېدې چې تر څو هغه لستونکي مثلا پوه شي هغه بیروبار د الوتکو د چا خبره د کابل په هوایي ډګر باندې بې شمېره وو او تعداد مقصد په کې معلوم نه دی
تاسو لیکلي دي چې په کومه ورځ یا تاسو په دې قصه کې دا خبره وکړه چې په کومه ورځ چې جمهوریت سکوت وکړ خلک هم خسي ورختا وو کېدې شي چې د جمهوریت سکوت په ورځ ځینې خوشاله وو کثرنګه
دلته خو شون په هیواد کې هغه سیاسي وضعیت چې برسه محترم یو څه بدل شو او د چا خبر هغه ورس په افغانستان کې یو نوې بدلون یا انقلاب او زیاتره خاریان د چا خبر هغه د خپل د سرپناه د پاره یا د ځان د خوندیتوب د پاره یو خو بلې خوا ته چې د تلل او منډې را منډې وهلې امکان دی وشي ځینې لوري به ولې خوشحاله به مو خو په عامه کچه باندې چې دی د خلکو ذهنیت یو څه بل ډول و یو تشویش و یو فکر د خلکو سره وشي منډې را منډې وهلې او دا خو ښکاره خبره هم ده چې هغه وخت په کابل کې بیا د چا خبره په هغه وایي میدان کې بیا یو پیښه هم رامنځته شوه ډېر هېوادوال هم پکې شهیدان شو
تاسو چې کله په دې کیسه کې دا خبره کوي چې ځینې خلک مې ولیدل چې کوچني اولادونه هم له ځان سره راوستیو په دې برخه کې که ځان له صحنې وباسي او ولیکي چې ځینو کوچني اولادونه له ځان سره راوستیو په معنا کې څه تغییر راځي؟
یاره دومره تغییر به رانه شي بس یوازې هغه د جملو په لږه وختونه او بدلون سره به یو څه توپیر پکې راشي نور به دومره خبره پکې نه وي.
دلته زما هدف دا دی چې تاسو په کیسه کې د راوی په صفت یاستي که زه وایم چې انتظار صاحب ته ما په خپلو خبرو کې دا وویل چې تاسو کیسه نقد وړاندې کړئ نو خوار لوره به وایم چې انتظار صاحب نه مې د نخت غشتنه وکړه یعنی یو څه لنډیز راغلی وای البته للو سره ستاسو کیسه لنډه ده چې دا خپل کمال دی په کیسه کې بهتره وي چې څوک دلیل ونه وایي شدا وي چې پیشه دلیل بیان کړي مثلا کله چې وایو یا په کیسه کې لیکو دوی د دې له وجې په منډه له کوره راوتیو چې ګوندی الوتکه کې ځان ځای په ځای کړي همدارس دا جمله یو شمیر میدان ته پلاره په دې فکر کې ډوبو چې خدای مکړه بیا د کومې چاودنې ښکار نشي دا جمله تاسو هم داسې ښکار نه شوي
ما د څه خبره هغه د لیکوال او په ذهن کې خو داسې کله کله د یو لیکنې پر مهال شي دا باید یو تصویر هغه د څه خبره غټولنه چې په کوم شکل باندې وړاندې شو په چیرته دقت پکې وشي او هغه شانې ولیکل شي نو لا به هغه هنري ذوق پکې راپیاوړی شي
په داستان کې عادتا زمان خلق نه خوري یعنی زمان په داستان کې تیرو مطلب دا دی چې په پیښو یې ډکو چې تیر شي تاسو په کیسه کې دا برخه چې مخکې مول وسته چې شپه تیر شوه سهار له خوبه پاتیدم دلته زمان نه خړل شو
تر ټولو یو مهم اصل زما په کیسو کې شبرته محترمه دا دی چې زیاتره ترغه چې دا کیسه لولم د نو په دې کې زیاتره کیسې زما د سيدي شبر صاحب شبا ځینی خوبونه چې کوم لیدلې دي یعنی زما په دې کیسو کې به یو نوې نوښت او کمال دغه چې ما هغه ځینی خوبونه چې ما یې خپل لیدلې دي او یا ځینی دوستانو لیدلې او ما ته یې ویل دا ما هنري کړی دي ته مې د کیسې وبڼه ورکړي او امکان دی ولري چې په دغه کې هم د سيو سترګو لیدل شي
د ستې چې په هنر کې ډیر وخت یو ځلې خو یو شی چې لیکي هغه لکه څنګه چې تاسو ول چې په خوب کې مې څه لیدلی وي کنه هغه به څوک لیکي دویم ځل چې خپل کیسه ګوري هغه برخې چې له ټولو موضوع سره ارتباط نه لري ممکن به تر وي چې هغه وېستل شي به تر هم دسی وي تاسو دلته وړاندې د المانځه یادونه کړې ده سهار خو به ممکن چای هم تشلې وي ممکن المونز به مو په جماعت کړی وي یا به مو انفرادی کړی وي لچا سره به مو ممکن لیدلې وي انتظار سه یا به مو نوی کتلې د مرغی یا د مرغانو आवाज مو ممکن اوریدلې د سې ډیر نور شانو احتمالات شته مطلب می دا چې په کیسې کې به هغه څه یادو چې د کیسې جزء وي دلته المونز د کیسې برخه نه جوړوي څنګه یعنی المونز په کیسه څور زیاتوي
خبره ده چې او شیبر سه ما مخکې یادونه وکړه چې د دې کیسې په برخه کې زما لیکنم ته نوې دي وړاندې ما د تحقیق او د شی په برخه کې ډیر کار کړی مستد چې دنیا سار مم چاپ دي نو زما د کیسې یو څه نوې وي ان شاء الله پراتنم کې چې وخت یې ریږي هغه د ستا خبره دینو شایانو جزونو ته هغه زمون پام راوړي او هغه سمونه په پکې راځي او کوم نیمګړتیا چې د کیسې په برخه کې زمون په دغه کیسو کې تشکرګو کیږي اغه پراترول کې دغه مشکلات بیا پکې حالي
انتظار سره پراتل سره شکه د دنیا د ډیرو تکړه لیکوالو په کیسو کې هم کڅوک خبرې پکې راباسي خبرې پکې راوسی خو ممکن ډیر مجرب او تکړه لیکوال او یا اغه لیکوال چې بیا بیا کیسې لیکلې دي ممکن ځینې دلایل ورته ولري یعنی کله چې په یو داستان باندې څوک نقد کوي د دې معنی دا نه ده چې
خط پی راباسی، لیکن په دې کې شک نشته هنر سی خلیدای شي، بهتره کیدای شي. انتظار ستاسو دا کیسه چې زه ورته ګورم تر لنډې کیسې خاطرې ته ورته ده، او که ورته ځیر شو خاطره هم ده. د خاطرې او کیسې یو عمده تغییر دا دی چې کرکټر په کیسه کې بدل شي. دلته نه دی بدل شوی، په کیسه کې ممکن زمان تیر بیر راشي. یو ځل وایو چې سهار دی او بیا بیرته شپې ته لاړ شو او له شپې سهار ته راشو. په خاطره کې باید منظم زمان رعایت شي. البته په ځینو کیسو کې هم زمان د خاطرې په رنګ راځي، یعنی په خاطره کې د روایت کوونکي خبرې وي، دی د کرکټر په شکل په داستان کې برخمن نه وي. لکه دلته څرنګه دغه خبرې چې د خاطرې او د کیسې په برخه کې ما تاسو ته وکړې، داس فکر مونږ کو چې ستاسو کیسه خاطرې ته ورته ده؟
فکر کوم یو څه به همدغه شان شیبر سیر زمونږ خو د چا خبره چې هغه انسان له کوم وخته پیدا دی د هماغه مهال دغه داغه د ژوند سره د چا خبره دغه کیسې شروع شوې. یو چرته چې انسان هغلته کیسه وه، نو زمونږ دغه ژوند خو ټول د خاطرو نه ډک دی. څومره چې مونږ په کیسو کې لولو ځینې شیان چې هغه تصویري شوي دي، شاید خاطرې یا نو
انتظار سب ډیره مننه چې کیسه مو نقد وړاندې کړله او ازادي راډیو ادبي مجلې په نقد کې مو برخه واخیسته، او ډیره مننه چې کیسه مو لوستې ده، خبرونه تم راستولې ده، او په دې نقد کې مو هم برخه اخیستې ده. کور ودان. له همدې نقد سره د ازادي راډیو ادبي مجله راغونډو، تر بلې خبرونه مو زحمت چې بر په خدای سپارم. شتي وي. Thank you.